سلامونه، احمد شیبریم د ازادي راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. داعش خراسان څنګه په اسلام آباد کې د پرونی برید مسولیت ومانه او دا په داسې حال کې چې کابل د پاکستان د ادارې رد کړه چې په دې برید کې افغانستان لاس درلود. داعش خراسان څنګه نن په یو بیان کې د اسلام آباد په لمن کې د شیو پر یو جماعت د جمعې د لمانځه پر مهال د ترسره شوي ځانمرګي برید پړه په غاړه واخیسته. په دې حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شول او شاوخوا 120 نور ټپیان شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تر پرونی حمله وروسته ادعا وکړه چې بریدګر له افغانستان سره اړیکې لري، خو کابل دا تور رد کړ. د طالبانو دفاع وزارت ویل چې پاکستان ډیری وخت شواهد له وړاندې کولو پرته تر بریدونو وروسته افغانستان ملامتوي. د طالبانو دفاع وزارت په یو بیان کې زیاته کړه چې دا ډول تورونه د پاکستان داخلي امنیتي ناکامۍ نشي پټولی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د یو شمېر هغو قربانیانو د جنازې مراسم ترسره کیږي چې په پرونی برید کې ووژل شول. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ مخه د بندیانو د نه خوشي کېدو مسلې ډب کړې ده. زلمی خلیلزاد د هند ان ډی ټی وی ته وویل چې واشنگتن په افغانستان کې د لږ تر لږه 2 امریکایي اتباعو خوشي کېدل غواړي. خلیلزاد له دې تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې پر سپارښت زیاته کړه چې د طالبان حکومت له داعش سره د مبارزې په برخه کې د امریکا رضایت ترلاسه کړی دی او د دوی د هڅو په لړ کې د داعش ډیر غړي له افغانستانه وتلي دي چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي. خلیلزاد دا یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د هغو افغانانو د سیاسي رول په اړه اندېښنې په خپل ځای دي چې د طالبانو د حکومت غړي نه دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په عمان کې د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمه خبري وستایلې او ویل چې دا ډیر شي خبري وي. بلورته ایران د دې خبرو د مثبت فضا ستاینه کړې ده او تمه یې ښکاره کړه چې دا مذاکرات ادامه پیدا کړي. ډونالد ترامپ د جمعې پورس فلوریدا ته په لار په الوتکه کې وویل د راتلونکي اونۍ په پیل کې به بیا دا خبري وشي. د ایران او د امریکا ترمنځ تر پرونیو خبرو یو ساعت وروسته امریکا پر ایران نوی بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل د ایران د هغو 14 کښتیو هر راس فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کاری د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کښتیو یو برخه ده. دا کښتۍ د ترکیه، هند او متحده عربی اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بندیزونو کې د ایران دوه چارواکي او د حکومت 15 اړوند بنسټونه هم شامل دي. د کرکټ د شلو ورونو لوبو نړیوال جام پیل شو. لومړی لوبه د پاکستان او هالند ترمنځ په سریلانکا کې روانه ده. هالند لومړی بیټنګ وکړ او پاکستان ته 148 منډې هدف وټاکه. اوس پاکستان بیټنګ کوي. د نن ورځې دوهمه لوبه د ویسټ انډیز او سکاټلند ترمنځ په هند کې ده او په درېمه لوبه کې به نن د امریکا متحده ایالاتونو له هند او د هند لوبډلې سره مخامخ شي. په دې نړیوال جام کې به د افغانستان لومړۍ لوبه سبا یکشنبه د کابل د ورځې په 10 بجو له نیوزیلند سره د هند په چنای ښار کې شروع شي. په سرژنی جام کې شپاړس هیوادونه په څلورو ګروپونو کې د فبروري له 8 څخه د مارچ تر 8 پورې سیالي کوي. افغانستان له کاناډا، نیوزیلند، جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو سره په ډی ګروپ کې دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه کې هلی میومنی درنو ستونکو هلی د چروغ جوړ وای است وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شر اخلاص تویم. هلی د چنن ورځ هم د لوست راخره نشي به رسنه ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنو زده کوونکو نن مو موضوع د احساسات او افکار په حق لده. دا چی زموږ احساسات او زموږ افکار یو د بل سره څه اړیکه لري او څه ډول یې پر بل باندې اغیز پرېږدي، نو په دې هیله چې تاسو په دغه لوست راخره نشي بور سره مل پاتې سي او دغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو. لومړی سر کې موږ باید لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې احساسات پیژندلی و، دا چی زموږ احساسات او زموږ احساسات څه ډول رامنځته کیږي، څه دي، په دا موضوع باندې موږ پوهېدلی وو. یو ځل بیا یادونه کو چې خپل احساسات څه دي. احساسات انسان د داخلي حالاتو هغه طبیعي غبرګونونه دي چې هغه د مختلفو پیښو، مختلفو خلکو یا مختلفو شرایطو په وړاندې دا احساسات یا دغه عکس العملونه څرګندیږي، چې احساسات لکه خوشي، لکه غوسه، لکه خفګان، ویره، شرم یا داسې نور هر څه د خپل چاپېریال سره موږ ته د تعامل څرنګوال ښيي چې څه ډول د چاپېریال سره تعامل رامنځته کوي، او دغه احساسات بیا د انسان د ذهن، د انسان د بدن او چلند سره هم اړیکه لري، ورسره تړاو لري. د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لوبوي. یعنی په ژوند کې چې موږ هر څه تجربه کوو، د هغه په وړاندې موږ احساسات لرو، او دغه احساسات بیا هغه څه دي چې زموږ پر بدن باندې، زموږ پر ذهن باندې، او زموږ پر رویه باندې، یا زموږ پر چلند باندې خپلې اغیزې پرېښي دي. راځو افکار ته. افکار یا فکرونه به څه دي؟ فکرونه هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو لاره جوړیږي. یعنی دغه پروسه چې انسان یا د انسان دماغ معلومات ترلاسه کوي، هغه معلومات بیا تحلیلوي او بیا ورسته هغه قضاوت کوي. دغه درې پروسه، یعنی دغه درې مرحلې چې سرته رسول کیږي، چې لومړی معلومات لاسته راوړي، بیا هغه موضوع تحلیلوي، بیا ورسته قضاوت کیږي، چې مثلا موږ یو څه خپل د دماغ په وسیله قضاوت کوو، دغه درې مرحلې یا دغه پروسه ته بیا فکرونه وایي. نو فکرونه وایو چې هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د انسان دماغ د معلوماتو ترلاسه کولو، د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو له لارې څخه دغه فکرونه جوړیږي. او فکرونه د انسان د پوهې، د هغه د باورونو، د هغه د تجربو پر اساس باندې جوړیږي. زموږ د ذهني وضعیت پریکړو یا تصمیمونو په حق له او عملونو سره هم ډیر مستقیم تړاو لري. دغه فکرونه بیا کېدای سي چې مثبت وي، کېدای سي منفي وي، یا هم کېدای سي بې تفاوته وي، چې هغه بیا کولای سي زموږ احساسات او زموږ چلندونه یا زموږ رویه یا کړه وړه په ورځني ژوند کې په مستقیم ډول سره پر هغه باندې اغیز کوي. یعنی همدغه افکار دي چې زموږ په احساساتو کې بدلون راځي، زموږ په رویه کې بدلون راځي. یعنی د یو بل سره ډیر مستقیم اړیکه لري. دغه افکار د زموږ د احساساتو سره، زموږ د کړو وړو سره، زموږ د چلند او رویه سره مستقیم اغیز لري او مستقیم خپل تاثیرات ور باندې پرېږدي. راځو دې ته چې دا احساسات او فکرونه څه ډول یو د بل سره اړیکه لري، یا د دې ترمنځ اړیکه څه ده. احساسات او فکرونه چې دي، لکه مخکې چې مو هم یادونه وکړه، فکرونه پر احساساتو باندې اغیزه پرېږدي. نو همدغه احساسات او فکرونه یو د بل سره ډیر ژور اړیکه لري، ډیر ژورې اړیکه لري او ډیر ژور تړاو لري. زموږ فکرونه د احساساتو د رامنځته کېدو لامل کېدای شي. یعنی هغه څه چې موږ فکر کوو، د همهغه فکر چې موږ په ذهن کې لرو، موږ په دماغ کې لرو، د هغه مطابق احساس موږ په بدن کې راپیدا کیږي. او برعکس، زموږ احساسات به هم کولای شي د زموږ فکر، د زموږ کوم افکار چې دي، هغه اغیزمن کړي یا پر هغه باندې تاثیر وکړي. د همدغه د احساساتو او د فکرونو ترمنځ کوم اړیکه چې دا یو ډیره پیچلې پروسه ده چې دواړه برخې، یعنی زموږ د رواني او بدني صحت لپاره ډیر مهم دي. یعنی هم په رواني او ذهني روغتیا کې، او هم په بدني یا فزیکي روغتیا کې، د دواړو موضوعات یا د دې اړیکه چې دي، هغه ډیر مهم دي. زموږ فکرونه او احساسات نه یوازې زموږ د ورځ، زموږ د ژوند ورځنی چارې په کیفیت کې اغیزه لري، بلکې د هغې تر شا باندې ډېر د بیلابیلو عاطفي، فزیکي او ذهني حالاتو د جوړېدو بدلونونو اساس هم دي. یعنی سره له دې چې دغه فکرونه او احساسات زموږ ورځنی چارو باندې خپل اغیزې پرېږدي، مثلا څه چې موږ فکر کوو او څه چې موږ احساسوو، معلوم دره خبره ده زموږ په ورځنی ژوند کې تغیرات راځي، زموږ په ورځنی ژوند کې هغه خپل تاثیرات لري. د دې تر چې زموږ ورځنی ژوند په کیفیت کې بدلون راځي یا پر هغه باندې اغیزه پرېږدي، تر څنګ زموږ په عاطفي روغتیا کې، یا زموږ په عاطفي جوړښت کې، زموږ په فزیکي جوړښت کې، او زموږ په ذهني حالاتو په جوړولو بدلولو کې هم رول لري. مثلا کوم څه چې موږ فکر کوو، هغه شاید موږ د مثلا یو بد پېښه زموږ سره سوې ده، د هغې پیښو مطابق کوم فکر چې موږ لرو، هغه زموږ په بدن کې احساسات راپاروي، احساسات جوړوي، یا احساسات رامنځته کوي. هغه کوم احساس چې موږ لرو، مثلا په دې وخت کې دغه پیښې په مقابل کې موږ ډیر بد احساس لرو، د خفګان احساس لرو، ډیر ژور، که چیرې موږ همدغه خفګان ته ادامه ورکړو، زموږ په بدن کې یا زموږ ذهني ناروغي رامنځته کېږي، عاطفي ناروغتیا، روغتیا مو د منځه ځي، او عاطفي مشکلات سره موږ مخامخ کېږو. چې کله دغه ستونزې سره موږ مخامخ سو نو معلوم در خبره د عاطفي روغتیا په حق له موږ ویلي و چې کچيري عاطفي روغتیا ونه لرو ذهني حالت مو شنوي زموږ په فزیکی روغتیا یا زموږ د بدن په روغتیا یا فزیکی غړو باندې هم هغه هم بدلیږي او په هغه کې هم موږ ستونزې پیدا کوو. د دې تر څنګ زموږ ورځنی ژوند کې هم ځینې ستونزې پیښیږي چې د احساساتو په درس کې په دې حق له موږ هر څه زده کړي وو. راځو دا ته چې فکرونه د احساساتو لامل ګرځي. څنګه د زموږ فکرونه زموږ افکار د احساساتو لامل ګرځي؟ زموږ فکرونه د هغه څه لامل کیږي چې موږ احساسو، یعنی هغه احساس چې موږ لرو دا احساس موږ د افکارو څخه رامنځته شوی دی. هر ډول فکر چې ولرو موږ او تاسې هم هغه رقم احساس هم رامنځته کیږي. کله چې موږ د یوې پیښې په اړه ځانګړی فکر ولرو، خاص فکر ولرو، دا فکر د احساساتو د پیدا کولو سبب کیږي. مثلا که چیرې موږ فکر وکړو چې یو څه منفی رامنځته کیږي، نو مثلا د یو امتحان په هکله، د یوې ازموینې په اړه موږ فکر کوو یا د هغه په اړه موږ سټرس لرو یا تشویش ور باندې لرو، معلوم در خبره ده چې همدغه اندېښنه یا همدغه تشویش چې موږ لرو د زموږ په بدن کې د ویرې یا د اضطراب احساس پیدا کیږي. که چیرې منفي فکر وکړو، منفي احساسات موږ ته پیدا کیږي. مګر که چیرې د یوې شی پیښې په هکله موږ فکر وکړو، بیا مثلا یو نوی فرصت، یو د یو څه داسې په هکله موږ فکر وکړو چې هغه ښه اوسي یا یو ښه نتیجه ولري، نو په دې صورت کې بیا زموږ په بدن کې یو د خوشي او هیجان احساس پیدا کیږي. نو همدغه افکار هغه څه سو چې موږ ته احساسات را پیدا کوي، او احساسات بیا پر افکارو باندې تاثیر کوي. زموږ احساسات کولای شي په مستقیم ډول زموږ فکرونه اغیزمن کړي یا زموږ په فکرونو باندې تاثیر وکړي. کله چې موږ یو خاص احساس وو یا یو خاص احساس لرو، مثلا خوشي، مثلا ډیر خوشاله یا ډیر خفه یو، دا احساسات بیا زموږ فکرونه ډیرې ځله شکل ورکوي، زموږ فکرونه ته شکل ورکوي. مثلا کله چې موږ خوشاله یو، موږ مثبت فکرونه کوو، او زموږ ذهن چې دی هغه هم د خوشحالي او د خوشي په دې شان پلټه کوي. کله چې خفه یو، غمجن یو، په دې وخت کې به زموږ فکرونه ته منفي افکار زموږ په ذهن کې راپیدا کیږي، منفي فکرونه کوو، چې دا به موږ ته ځینې مشکلات راپېښوي او زموږ تشویش چې دی هغه نور هم زیاتیږي. نو دلته دی چې افکار پر احساساتو باندې او احساسات هم پر افکارو باندې یو پر بل باندې دواړه خپلې اغیزې لري. د فکرونو او احساساتو ګډ تاثیر تر ازو دا چې زموږ افکار او احساسات سره ول پر موږ باندې په ګډ یا دواړه یو ځای پر موږ باندې تاثیر کوي. فکرونو او احساسات چې دی هغه یو ډبل سره ډیر ګډ تاثیر لري. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو، زموږ فکرونه هم تغیر کوي، او کله چې کوم فکر چې موږ لرو، زموږ احساس هم د هغه فکر مطابق تغیر کوي. چې دغه ګډ تاثیر لمخې به موږ کولای سو خپل افکار او احساسات د یوې رغندې لارې پر مخ باندې وټاکو، مثلا مثبت اړیکه جوړ کړو. چې موږ فکر وکړو چې زه دا مثلا د خستونز زه حلولای سم، د ستونزې ته زه حل لار پیدا کولای سم، نو موږ به د ډیر اعتماد، ډیر آرامتیا او ډیر سکون احساس وکړو. چې دا باور بیا زموږ د احساساتو ثبات زیاتوي، موږ ته ځواک راکوي، او موږ د هغه ستونزې سره مبارزه کولای سو. که چیرې موږ خوشاله اوسو یا هیجان ولرو او په همدغه اړه فکر وکړو، موږ احساسات هم مثبت دي، موږ نور هم خوشحاله کیږو، نور هم قوي کیږو، نور هم پیاوړي کیږو. مګر که چیرې منفي اړیکې ته راسو، که چیرې موږ زموږ افکار منفي اوسي، فکرونه مو منفي اوسي، مثلا زه نسم کولای چې دې ته برلاسي سم، یا زه دا څه نسم کولای لاسته راوړم، نو دلته موږ ته خفګان پیدا کیږي، فشار را باندې راځي. دا احساسات بیا زموږ ذهن ته ډېر منفي فکرونه راوړي. د منفي شیانو په هکله خبرې کوو او احساس مو هم منفي کیږي. راځو دې ته چې څنګه خپل فکرونه او احساسات دواړه یو ځای سره مدیریت کړو. اول ځان پوهاوی او فکر کول دي. د خپل احساساتو لپاره، د خپل فکرونو د درک لپاره دا یو ډیر مهم ګام دی. کله چې موږ په دې باندې پوسو چې څه احساس کوو، ولې دا احساس کوو، نو بیا وروسته موږ کولای شو ذهن شي اداره کړو، او د دې لپاره باید موږ هر ورځ د خپل احساساتو په اړه فکر وکړو، د هغه لاملونه وپیژنو، د فکرونو او احساساتو د اړیکې پر تحلیل باندې کار وکړو. نو دلته موږ کولای شو چې خپل فکر او احساسات دواړه ښه مدیریت کړو. ورپسې دا چې موږ باید مثبت فکرونه وکړو. مثبت فکرونه بیا د دې لامل کیږي چې موږ احساسات هم مثبت سي. نو هڅه وکړئ چې کله چې ستاسو فکرونه منفي سي، تاسو مثبت ته بدل کړئ. مثلا کله چې په یو مشکل یو ستونزه کې یاست، تاسو پر دې باندې تمرکز وکړئ چې څنګه دغه ستونزه حلولای شئ، نه یوازې د منفي اړخونو څخه. باید دلته که هر څه منفي اوسي، تاسو هغه مثبت لوري ته بدل کړئ. د مراقبت او تنفس تمرین وکي. مثلا ژوره ساه واخلئ. د مراقبې څخه مطلب د ذهن د آرامولو لپاره، د خپلو احساساتو د آرامولو لپاره ګام پورته کړئ. هر هغه څه چې تاسې آراموي، ستاسې ذهني فشار او اضطراب راکموي، تاسې هم هغه لاره یا هم هغه فعالیت ترسره کړئ. ژوره ساه اخیستل هم ستاسې سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي، خپل احساسات وپیژنئ او هغه سم ډول سره مدیریت کړئ. د خپلو احساساتو په هکله خبرې وکړئ. دا مهمه ده چې تاسې په خپل ژوند کې باوري کسان ولرئ. د هغه باوري خلکو سره تاسې خبرې وکړئ، خپل دا به ستاسو سره کومک کوي چې تاسې خپل احساسات وپیژنئ او د هغه احساساتو په هکله پوه سئ. او کله چې تاسې په لفظي ډول سره خپل احساسات د نورو سره شریکوئ، دا به ستاسو سره مرسته کوي چې ذهن مو آرامه سي. خپل احساساتو ته ارزښت ورکړئ. کله چې تاسې پوه سئ ستاسې احساسات څه دي، نو تاسې باید هغه ته قدر ورکړئ. احساس، هر احساس یو څه درکوي، نو در هغه احساس پر اساس باندې تاسې ګام پورته کړئ. پایله کې دا چې د احساساتو او فکرونو اغیزه پر فزیکی روغتیا باندې. زموږ احساسات او زموږ فکرونه چې دي، هغه دواړه یو ځای زموږ پر فزیکی روغتیا باندې خپلې اغیز لري. په لومړي سر کې موږ او تاسې هم احساسات وپیژندل او هم مو فکرونه وپیژندل. احساسات څه دي او فکرونه څه دي، څه ډول دواړه یو پر بل باندې اغیزې پرېږدي، په دې باندې وپوهېدو. اوس راځو دې ته چې دغه احساسات او دغه فکرونه څه ډول یو پر بل باندې پر فزیکي روغتیا باندې اغیزه لري. همدغه احساسات او زموږ همدغه فکرونه دواړه زموږ پر فزیکي روغتیا باندې مستقیم اغیز لري. که موږ مثبت فکرونه او احساسات ولرو، په بدن کې زموږ فشار راکمیږي، د زړه ضربان مو د زړه ضربان کموالی پیدا کیږي او د انرژي کچه هم لوړیږي. نه د زړه ضربان مو نارمل کیږي، انرژي مو هم زیاتیږي. برعکس کچیر مو جو تاسو منفي فکرونه ولرو او منفي احساسات ولرو، مثلا په ویر کې اوسو، د غوسه احساس ولرو، د خفګان احساس ولرو، دا بیا زموږ په بدن کې انرژي راکموي او ممکن ده چې موږ تاسو د زړه، د معدې یا نور فزیکی ستونزو سره مخ شو. نو کله چې موږ منفي فکر ولرو، منفی احساسات پیدا کوو. او کله چې منفی احساس ولرو، د یو شي په هکله منفی افکار زموږ په ذهن کې نور هم زیاتیږي او د دې سره به زموږ منفی احساسات هم نور پسې زیاتیږي. نو کله چې منفی فکر ولرو، پر ذهن مو فشار ډیر وي. د زړه ضربان مثلا کچیر په ویره کې وسو یا د شرم احساس کو، د زړه ضربان مو زیاتیږي، انرژي مو کمیږي. نو په دې وخت کې دا هغه منفي تاثیرات دي زموږ پر فزیکی روغتیا باندې. که چیرې مثبت فکر وکړو او نو معلوم در خبره ده، مثبت احساس پیدا کوو او په فزیکی روغتیا کې مو هم هر څه نارمل روان وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې دا پام وړ به مو ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. صورت لونکي درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه ونی کې هیله مې ومني درنو سکونکو هیده د چیروغ او جوړ بیاستا وخت به هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر اخلاص توایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست رخرنی شي بر سره ملتیا وکي. درنو سکونکو، د نن ورځې موضوع مو د مثبت او منفي احساسات په حق لده. د احساساتو په حق له موږ معلومات لاس ته راوړو چې احساسات څه دي او څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغیز لاندې راوستلای شي. نن ورځ وایو چې منفي او مثبت احساسات څه ډول احساسات دي او څنګه زموږ ذهني یا اني روغتیا ته زیان رسوي. په خپل احساسات لومړی سر کې پیژنو چې خپل احساسات د انسان د داخلي حالاتو هغه طبيعي عکس العمل دی چې هغه انسان د مختلفو پیښو په وړاندې، د مختلفو شرایطو یا هم د مختلفو خلکو په وړاندې دغه عکس العمل ښکاره کوي. یعنی دغه احساسات چې دغه حالات چې دي یا دغه عکس العملونه چې دي، همدغه احساسات، یعنی کچېره موږ د یو پیښو په حق له د یو شرایط، د یو ډول شرایطو په وړاندې یا هم د ځینو خلکو په وړاندې خپل عکس العمل ښکاره کوو، هم هغه عکس العمل ته احساسات ویل کیږي. چې دغه احساسات کیدای شي د خوشي احساس وسی، کیدای شي د غوسه احساس وسی، کیدای شي د خفګان، ویری یا هم شرم احساس وسی. چې دا ټول احساسات به موږ د خپل چاپیریال سره د تعامل څرنګوالي شي، چې موږ سره ول د خپل چاپیریال سره یا د ټولنې سره یا شاوخوا خپل د اوسېدو د ځای سره په څه ډول سره موږ تعامل کوو. چې دغه احساسات د انسان د بدن سره، د انسان د ذهن سره او د انسان د کړنو سره مستقیم تړاو لري او د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لري. لوبوي دا چې موږ د ژوند څخه څه ډول تجربې اخلو، بیا کم دغه په وړاندې څه ډول عکس العمل ښکاره کوو، همدغه عکس العمل ښودل زموږ احساسات دي چې دغه احساسات بیا زموږ پر ذهن، زموږ پر بدن او زموږ په چلند باندې هم اړه لري او هغه تر خپلې اغیزې لاندې راولي. نو دغه احساسات په عموم کې په دوه ډوله دي، کېدای سي دا احساسات مثبت احساسات اوسي، کېدای سي هم منفي احساسات اوسي. مثبت احساسات مثلا هغه احساسات دي چې هغه موږ ته د خوشي، موږ ته د آرامي او د خوشحالي احساس راکوي. مثلا د خوشي احساس یو ډول مثبت احساس دي، دا هغه احساس دي چې کله چې موږ د یوې بریا په وړاندې یا هم د شي پیښې څخه یا په عمومي ډول سره د خوشحالي په وخت کې موږ دغه احساس تجربه کوو چې دته د خوشي احساسات ویل کېږي. کله چې موږ خوشحاله یو، بیا موږ خپل ژوند ته هم په مثبته طریقه سره ګورو، خپل ژوند ته ښه معلومیږي او کولای شو چې د نورو سره د نورو خلکو سره هم شي اړیکې جوړې کوم. بل مثلا د مثبت احساس د محبت احساس دی چې محبت بیا د یو شی سره، د یو کس سره موږ د ژورې اړیکې، د درناوي او د پاملرنې احساس په مشکل پیدا کیږي. او دغه محبت یا د مینه هم د انسان په اړیکو باندې د انسان سره ډول اړیکه جوړي، د هغه په د اړیکو په جوړولو کې ډیر مهم برخه اخلي او ذهني ارامتیا سبب هم ګرځي. هر څومره چې د مینې او محبت پر اساس باندې یو اړیکه جوړوي، هغه کده ټولنې د خلکو سره اړیکه وي، هغه کته همکارانو، د دوستانو، د کورنۍ د غړو ترمنځ اړیکه وي، دا انسان ته یو ډول ذهني ارامتیا ورکوي. بل مثلا مثبت احساس د امنیت احساس دی چې دا هم یو ډول ذهني سکون دی، یو ډول ذهني آرامي دی چې انسان یې پیدا کوي. کله چې موږ په یو ځای کې، په یو شرایط کې یا په یو چاپیریال کې خپل ځان په امن کې احساس کو یا د خپل ژوند په حق له موږ اطمینان ولرو، دا د امنیت احساس دی چې دا احساس هم موږ ته باور راکوي چې موږ د خطر څخه خوندي پاتې یو، د خطر څخه لري یو، او دا هم یو ډول ذهني سکون، ذهني آرامتیا انسان ته وربخشي. بل د مبارزې او هڅې احساس دی چې مبارزه یا هڅه، کله چې موږ په یو هدف باندې تمرکز کوو یا موږ فکر ټول پر یو هدف باندې تمرکز مو ټول په یو هدف باندې وي او هغه ته د هغه هدف ته رسیدو لپاره ډیر سختي تیر کوو یا په سختي سره وکولای شو هغه هدف ته ورسیږو، نو موږ د بریالیتوب احساس کوو یا د بریا احساس کوو چې دا احساس بیا د هدف د ترلاسه کولو سره یو ځای خوشی رامنځته کوي او دغه د مبارزې او هڅې احساس کچېږي موږ په ګټه تمام سي یا مبارزه کو هڅه وکړو بل اخر بیا هغه څه چې غواړو هغه ته ورسی شو. دا هم د انسان په وجود کې د خوشحالي احساس رامنځته کوي او کله چې خوشحالي رامنځته شي یا مثبت احساس رامنځته شي، ذهني آرامتیا مو هم شکیږي، موږ ذهنن سکون او آرامتیا پیدا کوو او ترڅنګ خپل ژوند، خپل شاوخوا، خپل چاپیریال، خپل ټولنې ته هم په مثبت نظر سره ګورو. بل ډول د مثبت احساسات څخه بل ډول چې دی هغه د شکرګزاري احساس دی چې دا احساس به هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو، په هغه باندې موږ راضي ووسو او د هغه ټولو شیانو قدر وکړو چې هغه موږ په خپل ژوند کې لرو. مثلا که چې هغه کورنۍ وي، که چې هغه دوستان وي یا هم نوې فرصتونه وي، هر هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو او د شکرګزاري ادا کړو یا شکر وباسو، نو دلته دغه احساس یا دغه کار د احساس د خوشحالي او د ارزښ د زیاتوالي سبب ګرځي. په موږ کې خوشحالي نور هم رامنځته کیږي. په هر اندازه چې موږ تاسو د یو څه قدر وکړو، په هغه اندازه د هغه شتو په وړاندې موږ خوشاله کیږو، د خوشحالي او د رضایت احساس پیدا کوو. نو دا هغه ځینې مثبت احساسات دي چې د انسان د خوشي، د سکون او د ذهني آرامتیا سبب ګرځي. کچیر دغه مثبت احساسات موږ ولرو، کچیر د امنیت احساس ولرو، مبارزه او هڅه وکړو، د شکرګزاري احساس ولرو، ترڅنګ کچیر دغه مثبت احساسات په خپل وجود کې زیات کو یا هڅه وکړو چې همیشه مثبت احساس ولرو، نو دا دغه کارونه یا د مثبت احساسات به موږ ته څه ګټه ولري. اول دا چې کله دغه احساسات موږ په وجود کې رامنځته سو یا کله چې موږ دغه مثبت احساسات درلوده، د هم دغه مثبت احساسات په شتون کې فشار یا ذهني فشار به ډیر کم وي زموږ پر ذهن باندې، یا د خفګان احساس به په موږ کې زیات نه پیدا کیږي او دغه احساس به زموږ ذهن، زموږ بدن نور هم پیاوړی کوي، زموږ ذهني او بدني روغتیا نور هم زیاتوي او په ټولنیزو اړیکو کې به هم موږ پیاوړی اوسو، کولای شو په شانساني سره ټولنیز اړیکې جوړې کړو. ځکه کله چې یو انسان خوشاله اوسي، کله چې یو انسان ذهني آرامتیا ولري، په هغه کې مثبت احساسات وي، هغه د هر څه څخه راضي وي او په خوشحالي سره کولای شي د خلکو سره اړیکه جوړه کړي، د خلکو په منځ کې اوسي، د خلکو سره خبرې وکړي، نو دلته ټولنیز اړیکې هم شي کیږي. او د دې ترڅنګ مثبت احساسات بیا موږ ته دغه انګیزه راکوي چې
په خپل ژوند کې باید پرمختګ وکړو او په ژوند کې په ښه توګه سره د پرمختګ کولو کې دغه مثبت احساسات موږ سره مرسته کوي، موږ ته دا روحیه راکوي، دا انګیزه راکوي چې نور هم هڅه وکړو، نور هم مبارزه وکړو، تر څو دغه ښه ژوند مو نور هم پسې ښه اوسي او یو ښه ژوند موږ نور هم ترلاسه کړو. د احساساتو بل ډول چې دی هغه بیا منفي احساسات دي. یعنی منفي احساسات هغه حالات ته ویل کیږي چې په هغه کې انسان د خفګان، د ویرې، د غصې، د اندېښنې او یا هم په نورو ناخوښۍ په وخت کې دغه احساس دی تجربه کوي. مثلا خفه اوسي یا د یو څه څخه ویره لري، یا هم داسې یو حالات وي، یو داسې یو وخت وي چې هغه ورڅخه ناخوښه وي، یا هم مثلا د قهر احساس لري، چې دغه احساسات بیا منفي احساسات دي. دا احساسات بیا ممکن موږ ته موقتي راحت راکړي. مثلا د کچیر د قهر احساس لرو، په هغه هم هغه کړی کله چې خپل غصه خالی کوو یا خپل قهر خالی کوو، پر هغه مهال شاید مشته یو ډول موقتی آرامي یا سکون راکی. مګر کچیر دغه اوږد مهاله پاتې کېدل یا دغه احساساتو اوږد مهاله دوام چې ډیر دوام ولري او زیات وخت دوام ولري، مثلا کچیر هغه قهر وسی، که هغه خفګان وسی، که هغه ویره وسی، یعنی اوږد مهاله وي، په دې وخت کې به دا کېدای شي چې ذهني او فزیکی روغتیا لپاره تاوان ورسوي. هم په ذهني لحاظ موږ نارام اوسو او هم موږ ځینې فزیکی برخو کې روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي او موږ ته ستونزې پېښوي. د منفي احساساتو د جملې څخه یو هم غصه ده، چې غصه هغه احساس دی چې په هغه کې د یو څه مثلا کېدای شي چې هغه یو ناوړه پېښه وسي، او یا هم د یو نفر یا د یو کس د غلط رویې له امله دغه احساس رامنځته کېږي. مثلا یو ډېره بده پېښه واقع شوې ده، یو ناوړه پېښه واقع شوې ده، که داسې یو څه وسي چې هغه زموږ خوښ ونه وسي، زموږ د توقع، زموږ د هڅو یا زموږ د خوشي خلاف څه وسي، او یا هم د یو کس غلط چلند یا غلط قضاوت په کم عکس العمل چې مشکاره کوو یا کم عکس العمل چې زموږ په وجود کې پیدا کیږي، هغه ته غصه ویل کیږي، چې غصه د ذهن د بیارامي سبب ګرځي، ذهن مو نارامه کیږي. او کچیر دغه قهر یا د غصه کنټرول نسی، نو بیا ممکن شخړې رامنځته سي، یا هم زموږ اړیکې د ستونزو سره مخامخ سي. مثلا یو مثال دا چې کله د دوو کسانو ترمنځ خبرې اترې جریان لري، یا مقابل نفر یو څه وایي، داسې یو څه چې هغه زموږ خلاف وسي یا زموږ خوښه ونه وسي، او دلته زموږ قهر راپارېږي. که چیرې خپل دغه قهر یا د غصه کنټرول نکو او سمدستي عکس العمل ښکاره کړو، نو دلته حتما موږ یو څه وایو، یو بد څه وایو، یا شخړه کوو، یا داسې یو دلایل وړاندې کوو چې هغه زموږ اړیکه یا د مقابل نفر سره کوم اړیکه چې موږ لرو، هغه د ستونزو سره مخامخ کې هم لمنځه ولاړ سي. هغه اړیکه نو باید په سم ډول سره کنټرول سي. بل ډول بیا د خفګان احساس دی، چې دا بیا د یو دردونکي پیښې په وړاندې هم د ذهني او عاطفي ځواب په توګه دغه احساس څرګندېږي. یو دردونکي پیښه واقع شوې ده، د هغه په وړاندې کوم بد احساس چې موږ لرو، هغه ته خفګان ویل کیږي، چې دا احساس بیا موږ ته دا احساس راکوي چې موږ په ژوند کې کم ارزښت یو یا ارزښت نه لرو، او هم د ژوند هدف ترلاسه کول سخت دي، نسو کولای چې خپل هدف هته وپیژنو او د هغه د لپاره کار وکړو یا هڅه وکړو چې خپل هدف ته ورسیږو. دغه څه د منځه ځي. کله چې انسان د خفګان احساس کوي، هغه خپل ځان ډیر بې ارزښته احساسوي، په ژوند کې خپل هدف د لاسه ورکوي، خپل هڅې ته دوام نور کوي، نو دا هم یو ډول منفي احساس دی. بل هم د ویرې احساس دی، چې یو خطر په حق له یو کس ویره لري، یا هم د یوې نامعلومې نتیجې په وړاندې، یا یو داس یو کار چې د هغه نتیجه نوې معلومه مشبیره لرو، کچیر د دې کار نتیجه منفی وسی، یا کچیر مثلا د دې کار نتیجه غلطه وسی، یا زموږ د توقع خلاف نتیجه وسی، نو هم کېدای شي چې دا ویره د یو خطر په وړاندې وي، هم کېدای شي چې د یوې نامعلومې نتیجې څخه بیره وي، چې دا بیره هم زموږ د ژوند پرمختګ لپاره، هم په ټولنیزو اړیکو کې زموږ د پرمختګ مخه نیسي، او موږ ته اجازه نه راکوي تر څو پرمختګ وکړو، او یا هم وکولای شو چې د یو څه لپاره کار وکړو، نو دا هم یو ډول منفي احساس دی. بل د شرم احساس دی، چې کله انسان یا یو څوک د خپل ځان په حق له منفي قضاوتونه کوي، خپل ځان په خپله کچیر هغه مثبت هم اوسې دی، منفي قضاوت کوي او دی د شرم احساس کوي خپل ځان، مثلا د تیروتنو یا هم د نورو کسانو په وړاندې دی ځان بې کفایته احساسوي، ځان نیمګړی احساسوي، ځان تر ټولو کسانو کم احساسوي، چې دلته بیا د ځان باور یا هغه انسان چې یا هغه باور چې باید یو انسان پر خپل ځان ولري، هغه راکښته کیږي او دی د شرم احساس پیدا کوي. بل منفی احساس هم د سټرس یا استراب احساس دی چې په دې کې د یو ناپیژندلې یا هم د راتلونکي په هکله موږ اندېښنه لرو. یو څه نه دي واقع سوي، یو څه نه دي پېښ سوي، نه پېژنو، نه په خبر یو چې څه به وسي د یو نامعلومې نتیجې په هکله، یا هم د خپلې آیندې یا راتلونکي په هکله موږ اندېښنه لرو چې دې ته بیا سټرس یا استراب ویل کېږي. که چیرې امتحان ولرو، د امتحان په هکله، د هغه د نتیجې په هکله، یا حتی د سوالونو په هکله کله کله موږ اندېښنه لرو، دغه ته سټرس یا استراب ویل کېږي، چې دا هم ممکن زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهن باندې منفي تاثیرات رامنځته کړي. مثلا کوم کسان چې سټرس لري، هغوی نشي کولای چې تمرکز وکړي پر یو څه باندې. که چیرې هغه امتحان هم اوسي، دوی نشي کولای چې پر خپل امتحان باندې تمرکز وکړي. نو دا سټرس هم یو ډول منفي احساس دی. دغه منفي احساسات ډیر زیانونه لري. که چیرې دا احساسات د اوږدې مودې لپاره وي، که چیرې مثلا اوږدمهاله وي، نو دا زموږ پر ذهن باندې ډیر منفي تاثیرات لري. زموږ فزیکی روغتیا هم د ستونزو سره مخامخ کوي. د احساسات ممکن د ځان باور او د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هم موږ ونسو کولای چې کار وکړو او ځینې ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. راتلونکی ته چې څنګه خپل دغه احساسات مدیریت کړو، دا منفي احساسات، اول هڅه وکړئ چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ چې ولې دا منفي احساسات تاسو ته پیدا شوي دي. ورپسې هڅه وکړئ چې مثبت فکرونه وکړئ، د مثبتو شیانو په هکله تاسو فکر وکړئ، چې دا مثبت فکر کول هم فشار یا ذهني فشار راکموي. تر څنګه تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، ورزش وکړئ، او هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله د خلکو سره خبرې وکړئ، د خپلو دوستانو سره، د خپلو ملګرو سره، چې دا د احساساتو د منفی احساساتو د مدیریت تر ټولو ښه طریقه ده. دغه احساسات ټول طبیعي احساسات دي، نو باید که څه هم دغه احساسات زموږ پر ذهن، بدن او ژوند باندې ډیر تاثیرات لري، موږ باید هڅه وکړو چې په ښه ډول سره یې مدیریت کړو، او د مدیریت کولو څخه وروسته به موږ کولای شو چې یو سالمه او خوشحاله ژوند ولرو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. خدای مو مل.
د ازادي ملما، د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام. زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل ملما قربم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه ملما یو خون کیدای چې شعر هم وای، خو زما ملما د ادبیاتو استاد نه، بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدل تخلص کوم، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پتوډې قری اوسیدونکی، دنده مې ښوونکی دی،
درس ورکوي. او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعری سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولی سره د اشپان د لیسې په نامه، په همغې لیسه کې تدریس کوم، او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعری سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون دی ریاضی مضامین تدریس کوم.
لریاضی سره مو لکلن مینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې، او بل د دغه منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې هم دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او همغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب دی یو پنځوس.
ښه، ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا اتیاو سره تقریبا مساوي.
تاسو اساس دا خبره کوي
او افغانستان کو تاسو خپل کویږي چې تقریبا 43 کال جنگونه او په کې بدبختیانه بیروزګاریانه لوګا تنده تاسو کې چې په افغانستان کې وینو په دغه حساب باندې زدا قیاس کوم چې زمونږ عمرونه په 500 د نورو ممالک تقریبا بیا سره په مقایسه شي.
درخه ریاضی او ادبیات کړیدلای سي څومره ګټ کې لري یا مشترک وجه لري؟ تاسو څنګه ریاضی او شاعري هم زمانه سره په یو وخت سره کوي؟
مننه تکل څه ودا خو زمانه ما چې ما پلک له پلوه ریاضی او شعر او شاعري یا ادبیات تر خورا ډیره فاصله لري. او دلته خبره اصلا بل ده چې شعر شاعري کله مسلک نه واره او مینه تا او شوق ته نبیانو ریاضی سره به هیڅ تړاو ونه لري. کوي شي ریاضی نه یو ډاکټر هم شاعر کیدی شي یو انجینر هم شاعر کیدی شي. لکه خمسال زر په دې کما چې موږ یې عزت الله جواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همدا سي اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغه مسلک طب دی ولې شاعري کوي. نو ریاضی سره به اړخ ونه لګي زدا منما شعر شاعري اور دې ماري مينې مې ماري احساس سره بیا شعر شاعري اړه لګي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړی ده؟ کړیدلای سر
شاعري خو قدرتوي هم چې شوق ډېر لسو 15 کال د منګه هجری شمسي کال ډېر لسو 15 کال را پدی خو مې د شماته ګډه شاعري کړې او کوله مې د کچ منګه هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې پاکستان هیواد کې. نو اما غلطه ده د وطن لريواله او دا غربت یو څه احساس تر پیدا کې مې تر ازه لیکنه وکړه. نو اما مې د لګه شروع وکړه.
ډیره مننه د شعر او شاعری په باب نور خبرې هم لرول تاسو سره. خو اوس کولای شي خپل یو شعر را ته وایست اوریدونکو ته؟
مننه تکل څه شعر ولینا او خدای وکړي دا ما شعر دی اوریدونکو د تاسو خوښي وړو ګرځي.
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زه به تاسو ته وایم خدای وکړي تاسو اوریدونکو د خوښي وړو ګرځي.
مهرباني وکړئ.
وې چې تا غوند شو خلیکم تا غوند خوګلی کما تا غوند شو خلیکم تا غوند خوګلی کما چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زبل کومه وعده کومه نخره لیکم تا په مرو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم تا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبري وینم کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي زور تناست یما یواني ما نغمه لیکم دلته نور مرزي دا کور کندر کندر دی خلو دلته نور مرزي دا کور کندر کندر دی خلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم کملاس برشو کړیدل یا د کتاب په کرخو کملاس برشو کړیدل یا د کتاب په کرخو زبا ضرور په کې داستا د زړه کیسه لیکم زبا ضرور په کې داستا د زړه کیسه لیکم خو دا وکي چې خوشاله مې تکل سر
ډیراله ډیره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. استاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي
تکل څه ډیره زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوق یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه ده رانغښتي. لکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په استلانیا ناتیا کلامونه هم پکې شته دي او کوم چې ولې ژبه دا اکثره د غری ولس کم کتلې دي او په ما رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې هم دا قالب او هم دا مضمون نه دینا.
ډیره مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه مضمونه هم شته تکل څه غزل هم شته دی پکې اصطلاح مصنوعي مسدس مخصوص دا د شیر ډولونه چې کوم دي بهګه پکې ذکر دي. اگر چې دا کتاب قدما لمړی چاپ کتاب او یو سنیم ورته او یو هم پکې وي خو سره دا غیر هم مې کوشش میکړه دي چې پکې هر څه کوم او ټولنې ته یې په ستاسو د خپل ولستا زغې وډالې وړاندې کوم.
ډیر له وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او ریدونکو سره به یې شریک کړئ. خو اوس درته وایست کړېدلی صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي زله ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او وروسته مې بیا دا لیکنه په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپی؟
دا خو اکثر مرکې ته فکری واقعیت کې ما غوې بټول درته خبره کړې او زه به هم بیا تکرار وکم. واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډیر مشکل کار دی. زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او همالته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تیره کړې. هلته به مې واقعیت کې چې کله به دا شعرونه لیکلمه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به یې خوند راکوو. خو خپله هغه وخت کې زه لا ماشوم ومه نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کې او هغې نه شوی شعر جوړ کړم او حقیقت سره هم خواري به مې کوله. یو څو کلمات به مې ولیکل او یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو خو دویم بیت دویم بیا چې خواري کوم هر څه به رانه ګډوډ شو. مترتو پوری چې ما عمر زیات شو بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېد چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کې بلی زه شاوخوا تقریبا نسې 22 شاوخوا کلونو ومه چې په هغه وخت کې ما د شعر شاعرۍ ته شروع وکړه. شلو 22 کلونو کې شاوخوا نو هغه نه مخکې مې نشول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه وو. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته به هم شاید یاد وي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی وو نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لګ لګ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی څو نورې مجموعې تیارې لرئ که یې نه لرئ نورې هماغومره وو چې په د لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول؟
مننه تکل صاحب شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. خو دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخې نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړې شعرونه شته لرم یې.
او نوري مو چې یاد که دا تاسو سره څه مناسبت لري اولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی وو د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې زما شاګرد وو او د نیکه مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم او دا زما د شاګردانو په جمله کې وو. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایواني مټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران وو خود سرم دا احساس و مینه پیدا شو بس ما سره بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې فنزین فارغ شو فراغت نه وروسته یعنی اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو نور څه د خپلوۍ کار نه لرو فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنۍ او فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟ ډېره زیاته مننه
تکل صاحب. هو هو دغه چې کله موږ په دوه اتیا کال کې په ننګرهار کې د شیرزاد کې منګه فرهنګي ټولنې خپل جوړې ادبی ناستې بم کولې یو نیم کره کتنې بم کولې سره په باغ غونډو کې بم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1950 نوي کال کې منګه یو مجله جوړه کړله چاپ هم کړه شیرزاد په نامه چې دغه منګه ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده دغه مجله هم منګه نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس کوی هم چې اوس کم رنګ دی د موږ دا فرهنګي بهیر خو بیا هم خواري کوو کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کو او وویځلو. بلې هو.
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
تاسو ته په دې بخښنه کې چې تاسو هم چې نه شاد دروغ منی ویلی ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنه ده نه خو مشکل دی. مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده نو موږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې اغه هم د منګا وجدان نه مانی چې شاګردانو حق د تلف کو او په فرهنګي غونډه کې د برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښ شي؟
ولنه ولا تکل سره د خوځې امکان لري د خوځې امکان لري د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوی دی د دنیا نه تللی حمزه بابا شاعری می بی اندازې ډیره خوښیده. غنی بابا شاعری می بی اندازې ډیره خوښیږي دا اوسم. او دا کوم چې د منګه د سر تاجونه دی او ژوند دی کاروان صدر ته ډیر ګران دی شاعری ډیره اورم دوه نمای واقعیت هم ولنه ټول شاعران البته او دا ځانګړي می نمونه ځکه واخستې دا ډیر ځانګړي درته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولای تکل څه ځکه دا به لوستین کې بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته کنه خو حتما به یې ولی نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خواته بیا اعلان ډېر وي د شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او
تاسو راځئ د ما په کې تم وی ورینه. په هر حال زه تاسو نو اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې تاسو په شاعرۍ باندې اثر پرې وتای. البته نورې پوښتنې هم شته خغلې کړې د لایک امکان لري د اوس خپل یو بل شعر راته واوروي. مننه تکل
صاحب ولینا یو بل غزل به هم تاسو ته وایم البته شاید دغه غزل ډیره هم خو هغه غزل وایم چې یو څه اندازه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو مرا سره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي ترڅو چې ورنکري خیرات د لا جواب حسن ترڅو چې ورنکري خیرات د لا جواب حسن کلی کی گردی ملنگ ندی دروازے ماتوی کما پلور دا سکاگ واگ قتل مکوا زما پلور دا سکاگ واگ قتل مکوا کافر استرگ دی پما باندی توبی ماتوی دیر لکموگا خوار اوزار پا محبت کی گردی دیر لکموگا خوار اوزار پا محبت کی گردی دیرے دشنڈو پا شربت باندی روزی ماتوی راش زما تیارہ تیارہ جوان ہم رنا کا کنا راش زما تیارہ تیارہ جوان ہم رنا کا کنا دمخ جلوی دی تورتمونا تورشتی ماتوی ستا محبت یاغی بازی کرو ملامت نہ دے ستا محبت یاغی بازی کرو ملامت نہ دے ستا کڑی دلے چھ دستور دا زمانے ماتوی تاکل سب پڑیرے باقنے سر غزل لک شوخو
نانا ډیر عالی غزل او ډیر زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اورویل اوریدونکو سره قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ اوري
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړېدلای صاحب کته سو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکې په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چې تاسو ژوند کوي نو تکل
څه ډیره زیاته مننه عجیب پښتنه وکړه تکل صاحب تاسې ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په تونډې د اشلو کالونو کې زموږ د شیرزاد ولسوالي ډېره لرې پرته وه د مرکز نه البته بیا زموږ دغه امنیتي سیستم دې هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم زموږ کمزورې وه ځکه چې زموږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه یا په دې اساس باندې یو وخت دا فراغ چې دلته د ضرورت په اساس باندې او د پښتو ادبیاتو خونکې نو او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الزمایي خونکې شوم د پښتو ادبیاتو او دا تدریس مې هم کړی دی او کوي شمه انشاءالله
مننه د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو کړیدلای سپ تاسو یوازې شعرونه لیکي او ک لاندې کیسه او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کې د کرکتنې کې دي نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنې شته
ډیر زیات مننه تکل صاحب هو دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې او په ډېر تاسف سره ووایم چې یو وخت موږ د غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان وو عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایه توب کې د ما یو څه اسناد کول دمان ځلا نو لیکلی مې وی یو څو لاندې کیسې را سره وی او لیکنه مې ور باندې کړې وه غوښتل مې چې چاپ هم شي ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم اکثره مې د لنډې کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه اگر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله را ژوندی شي
او کیسه خدا سم نه دی لکه شعر غوندي چې ټوله په حافظه کې پات شي ډیر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي ځکه د ریاضي د استاد په توګه تاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري باید خوي تاسو حافظه څنګه ده
مننه تکل څه دا خو شهيده او د ما حافظه ولا چې نه پیګم نورو شاعرانو نه ما نه خوي زه حافظه کې د عمر سره شم ساته او کساته ما هغه د مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده ریاضي په حافظه کې ډېره خطه سره د نور سوالانه ته ځایږي که رښتیا ووایي سره
کړېدلی صاحب ستاسو یوا ټولګه د شیرونو چاپ ده، نورې ټولګې مهم چاپ ته تیارې دي، چې د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو یعنی زماده خوانه تیارې دي، ټولګې مې تیارې دي، خو فقط او فقط یو ځانستون دی چې دا هغه ما اقتصادي مشکلات دي، ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او دما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده، نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي، نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم، او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا هم کور ودم بیا به ترې مننه وکړم، نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي. او
څو ټولګې دي چې تیارې دي چاپ ته، یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیارې دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت پکې زیات ووتو شه بلهم تیاره شي.
ډیره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډیر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکا سبیر زیا تمنانا واقعیت کې هم زه دا خالص خو په پښتنه وکړه، زه واقعیت کې دری او اردو ژبه باندې ان شاء الله چې څو اندازه پوهیږم. دری خو قدر پنځه مورنۍ ژبه مې ده، او غلطه به یې چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړو، نو دری ژبه باندې خو هم کمال پوهیږم، او اردو بیا د پاکستان هیواد کې زده کړه، شعری او شاعری دی اردو او دی دری دواره مې لوستی دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، که نه یې امکانات بیا ډېر سخت دي، ځکه چې هغوی چې هغه کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري، نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب هغه قافیه بدلېږي، خو ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدل یې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې په کې کېږي ولې نه.
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه که نه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، ښکلې پوښتنه ده، خو په ډېر تعصف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو ته مخکې وویل چې ما حمزه بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې حمزه بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی، نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا در ته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر منوریدونکو، له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
دو وخت گزارونو می دا هنن جوړیږي، سما سرس پر له استا غولان جوړیږي، سما سرس پر له دو وخت گزارونو می دا هنن جوړیږي، سما سرس پر له استا غولان جوړیږي، سما سرس پر له
نشناله دمو خوانه لیبنو دوم لیوانو تا زنزرونان جوریگی زماسرس پر لیا زماسرس پر لیا ستا گلونان جوریگی